مشال ریډیو ته ستړي مشي د ماسپخین یو بجې شوې ده. نن د ګل ورځ او د 2014 کال د دسمبر 9 نیټه ده. زه فرخنده اسد مو په دې خبري سات کې ځل بیا هرکلی کوم. په شمالي وزیرستان کې د کرفیو له وجې د خلکو مشکلات، د ترهګرۍ په وړاندې د پاکستان کامی پلان او د پوځي عدالتونو جوړېدل، د قبایلي سیمو د بې کوره کړل شوو خلکو د مسلو د حل، په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د جنګي مشن ختمېدل او له دې سره سره په یو شمېر نورو موضوعاتو تفصیل درکوو. خو لومړی زموږ د همکار بوریوال کاکړ نه خبرونه اورو.
لومړی د مهم خبرونو سرټکی. د شمالي وزیرستان د سپي موام خلک وایي پر دوی لګېدلې ګرز بندیز دل لري کړل سي. د ناټو ځواکونه وایي په افغانستان کې 14 کلن جنگي ماموریت پای ته رسولی، او د انډونیشیا چارواکي بیا وایي ورکه سوې الوتکه شایي په سمندر کې نسکور سوې وي. اوس بشپړ خبرونه. د شمالي وزیرستان د سپین وام او شوې سیمې خلک غوښتنه کوي چې پوځ دی زر تر زره هغه کرفیو ختم کړي چې دوی له 5 ورځو راهیسې په کورونو کې ایسار کړی دی. د دې سیمو څو کسانو نن مشال ریډیو ته سره په خبرو کې وویل چې ډیر خلک غواړي خپل مریضان د ټل او هنګو هسپتالونو او ډاکټرانو ته ورسوي، خو دا کار نسي کولای. د ځایي اوسیدونکو په وینا د سهار له 6 د ماښام تر 6 پورې کرفی وي، او د شپې هم چاته د ګرځېدو اجازه نسته. په دې اړه تر اوسه چارواکو څه نه دي ویلي چې کله به دا کرفیو اسانه سي. د پاکستان حکومت له پوځي عملیاتو او بې امنیو له کبله له قبایلي سیمو څخه د بې کوره سوو کسانو د واپسۍ لپاره د خیبر پښتونخوا ګورنر په مشرۍ یوه 10 کسیزه کمیټې جوړه کړې ده. قبایلي سیمو کې د قدرتي افتونو سره د مبارزې د ادارې ویاند فرمان خلجی نن مشال ریډیو ته وویل چې د باجوړ او مومندو بې کوره خلک یې واپس لیږلي، او د نورو سیمو د کډوالو د لیږلو لپاره د مناسب وخت انتظار کوي.
دا جی لاسٹ کوم موږ زده کړه تقریبا 2,99,000 فیملی سی دی کرا جی هغه رجسٹرڈ سی دی موږ سره دی وخت کیشته جی موږ پر فیملی 6.5 والو تقریبا دا 1.5 ملین نه زیات کیږي جی. اور هغه کې یو خبر دا جی چې موږ په یوړ مومن سو فیملی دي ټول فیملی ریټرن شوی دي. دا د ساوث وزیرستان، شمالي جنوبي وزیرستان اور اوزو کرم او د خیبر جی.
د ورستوي کې د خیبر او شمالي وزیرستان به کورسو خلکو مظاهره کړې وي او شکایت یې کړی و چې نه یې حکومت خپل سیمو ته لیږي او نه هم ورته په کیمپونو کې پوره سهولتونه برابروي. ناټو ځواکونو اعلان وکړ چې افغانستان کې 14 کلن جنگي ماموریت پای ته ورسېد. کابل کې پرون په دې موقعه یوې غونډې ته افغانستان کې د ناټو ځواکونو مشر جنرال جان کمپبل وویل چې تر دې وروسته به یې پاتې ځواکونه افغان پوځیان سره د روزنې په برخه کې د ملاتړ رول لوبوي.
Today as we case the ISAF colors and furl the resident support colors.
لکڅنګه چې موږ د ISAF جنگي ماموریت پای ته رسو او قاطع حمایوي ماموریت پیلو، افغان پوځیان داسې وځای ته رسیدلی چې ټولو ته د قدر وړ دي. ډېر زیات ننګونې لا هم ستدي، خو حمایوي ماموریت د دې لپاره پیلېږي چې همدا ستونزې هواري کړي. موږ به د افغان پوځیانو په روسانه مشورې او د هغوی په همکاري بوخت اوسو تر څو هغوی داسې یو ستراتیژیک موقع ته ورسیږي چې وکولای شي جګړه وګټي.
ناټو ویلي چې د دې کال وروسته به افغانستان کې 12,000 بهرني پوځیان پاتې کیږي. پرون کابل کې د ناټو د پوځي مشن د ختم په مراسمو کې د افغانستان د ملي امنیت شورا مشر حنیف اتمر ویل چې افغانستان لا هم د ناټو مرستو ته ضرورت لري، او د ناټو د ملاتړ نوې مشن د دواړو خواوو ترمنځ اړیکو کې یو نوې باب دی. بلخوا د امریکا ولسمشر باراک اوباما پرون په یو خبر پاڼه کې د ناټو د جنگي مشن ختمېدل د امریکا تر ټولو اوږدې جګړې یو موار پای بلل دی. د افغانستان د نورستان سرپرست والی وای بیګا د امریکایي بی پایلوټ الوتکه په یو برید کې 4 طالب وسلوال وژل شوی دی. حافظ عبدالقیوم نن د مشال رادیو افغان څنګه ته وویل چې دا ډرون برید د ویګل ولسوالۍ په مندیش کلی کې شوی دی چې د طالبانو یو کمانډان او د هغه درې ملګري پکې لمنځه تلل دي. په دې اړه وسلوال طالبانو څه نه دی ویلي. بلخوا د ننګرهار ولایت د امنیه کمانډانۍ مطبوعاتي مسول حضرت حسین مشکیوال نن مشال رادیو ته وویل وویل چې د ایساف ځواکونو بې پایلټ الوتکې د غنی خیلو ولسوالۍ د فرش په سیمه کې پر یو کرولا موټر برید کړی چې پکې څلور وسلوال وژل شوي دي. وسلوالو په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان په هلمند کې یوې څوارلس کلنې نجلۍ تر دې وړاندې چې د پلار لخوا د چاودونکو توکو ډک واسکټ ورپورې وتړل سي پولیسو ته ځان سپارلی. نجلۍ د نوزاد ولسوالۍ اوسېدونکې ده او اوس په لشکرګاه کې د عدلیې د ریاست اړوند د ماشومانو د اصلاح او روزنې په مرکز کې ده. د انډونیشیا د لټون او ژغورنې کمی ادارې نن وویل چې د ملایشیا د هوایي شرکت ورکه شوې الوتکه شایي په سمندر کې نسکور سوی وي. بمبینګ سولیستو نن په یو خبری غونډه کې وویل چې دوی ته د ورکړل سوو موقعیتونو او څېړنو له مخې شایي د الوتکه په سمندر کې رالویدلې وي او فکر کېږي چې اوس د سمندر په تل کې ده. د ملایشیا د هوایي شرکت د ورکه سوی ایربیس الوتکه چې 122 کسان پکې دی پرون سهار له انډونیشیا څخه سنگاپور ته د الوتلو پر مهال ورکه شوی و. د انډونیشیا د پلټنې او ژغورنې د ملي ادارې مشر ویلي چې هیواد یې د سمندر د تل د لیدلو لپاره تخنیکي وسایل نه لري نو ځکه په دې برخه کې د نورو هیوادونو مرسته غواړي. د آزادی اروپا رادیو د آذربایجان د مرکز باکو د دفتر 12 کارکونکو پرون د حکومت لخوا ونیول سول او نور ته حکم وسو چې نن د تحقیقاتو لپاره حاضر سي. د رادیو ازدیک په نامه پیژندل کېدونکې د آزادی اروپا رادیو د آذری څانګې دانیول سوي کسان پرون له 12 ساعتونو پښتون ورسته بغیر لکم تور پوری کېدنې خوشي سول. د خبرونو پای
خبرونه مو زموږ د همکار بوریوال کاکړ ناوریده. تاسو د مشال تازه خبرونه او ریپورتونه زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلی او لوستلی شئ. په روان یو ساعت کې بواوري په شمالي وزیرستان کې د کرفیو له وجې خلک وايي سخت مشکلاتو سره مخ دي.
تقریبا نن 15 مارچ پاتو چې کرپی سٹارټ تو او وی پنشتا ډېر سخت تکلیف تای بیمورونه پروت دی او رشن مشن نشتا بچي بچي باندې کرپی ولاږي اغه نه پات بیا بچي بچي ختم کیږي.
آیا په پاکستان کې ترګرو ته د سزا ورکولو لپاره پوځي عدالتونه بعد دغه هیواد ترګری ختم کړی؟
اگر ودیت چې کوم مسلط جنگ مسلط سوی پاکستان کوم ور بل سوی او د دې خارجه پالیسی داخله پالیسی درغو سم سوی نه د افغانستان ځلا ساقس نه مسله کوټ د جدد شرددی کوټ مسله دال نه
دا چې د سیمې د امنیت لپاره آیا پاکستان او افغانستان به خپل ترمنځ بے باوري ختم کړي؟
نو دلته سوال دلته ده چې دلته ولې صداقت بیا نشته پکې. نن ډېر شدید جنگ روان په دغه کونړونو کې او نن ویل چې لانن د توپخانې حمله نن له سره بیا شروع شوله.
او د مشال مرکه کې د سیاستوال اورنګزیب کاسی سره خبرې کوو.
درې زره سره چې د زملګرو په دغه الیکشن کې منتخب کول هم نو زلس کاله په لپسې صدروم خو په دغه لیک باندې په دغه سیاست باندې دا چې په دلس کال کې د مادرې کاله د باندې تیر کړو کال ز باندې هم په جیل کې.
د مشال سره واوري تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو. د شمالي وزیرستان د شوا او سپینوام سیمو خلک شکایت کوي چې د 15 ورځو راهیسې لګیدلې کرفیو له وجې نه خپل بهر وتلی شي او نه هم خپل مریضان هسپتالونو او ډاکټرانو ته بوتلی شي. دوی دا هم وایي چې د دې کرفیو له وجې د ګڼو مشکلاتو سره مخ دي نو حکومت یې باید زر تر زره ختم کړي. نور تفصیل د عمر دراز وزیر ناورو.
شمالی وزیرستان تحصیل شوا او سپینوام چرته چې خلک لا هم په خپلو سیمو کې پاتې دي د غلطه اوسېدونکي وایي د 13-15 ورځو نه پر لپسې کرفیو په وجه په کورونو بند دي او د ضرورتونو پوره کولو لپاره بهر نشي تللی چې پر سړکونو ورته د تګ اجازه نشته. دوی وایي ناروغان ټل او هنګو ته د درملنې لپاره نشي وړلی ځکه چې امنیتي ځواکونو د 15 ورځو نه په مکمله توګه بند ساتلی. رحمان الله وایي 15 ورځو نه سهار 6 بجې کرفیو شي چې ماښام 6 بجې پورې وي او ماښام وروسته هسې هم دوی ته د بهر تلو اجازه نه وي.
تقریبا نن پنځم اشپادو چې کرپی سٹارټ تو او وی بنشتا ډېر سخت تکلیف تای بیمورونه پروت دی او رشن مشن نشتا په چه باجه باندې کرپی ولاږي اغه نه پات بیا په چه باجه ختم کیږي بیا هم ایسا نشي کړلې په دا چې پوسینا وکړي بیا هر باندې باندې تقریبا د دې چې پوستا اغه نه مخته یا بدی آتا او نه پرېږدي تقریبا نن پنځم اشپادو چې دا او داسې به نشتا د دې چې کیم روډ دا یا تقریبا دوه درې کیلومتر ورا دی مرچه تا دا روډ دی جوړوي کنه ایسا په چار دا وای چې ګنټه کرپی لگاولای بیا چې د کلا وکسی کړلای بیا عوام ته د اجازه ور کولای چې راته تلای شي.
رفیق الله وای دوی د سکلو او باد انیز دیل گاډو او چشمو نه پورا کوي چې اوس د غلطه هم نشي وتلې او ناروغان یې د ډیر مشکل سره مخ دي.
میږي چیننه بروري خو روډ دی بن کړای دی باسه بنشتا په پیپه کې روډي یو بلکلی نه اټل نه د انګونا دغه نه طریقا جوړي ځکه چې کرفی لګوي دو او پنج بجے ختم کو دای چې پوسټی نه بیا بانوي سمج خو دا گیټ کې سات بجے وخت کې مغ ډزینر بند او کو باسه خو دا درې مارې دو چې بالکل سړی نه دی جواب کوي ځکه چې بازار روډي باندې ټال دي بیمورون یې طریقا نشتا بس یې چې نشي بالکل او وړی کی اوړ کی بیمورون دي سزینا بیمورون دي زوړ بیمورون دي سپیما مو شوا دا مکمل کرفی دو اس غان نشي جی دای مرچه تا دا رټنو دا سامان وی دغه پر باز دے گایز مولو ازونو نا ولګو 15 بجے پر دا دغه پر کرفی لگاولی وی
کلامو چې په دې اړه شوا او سپینوام کې د امنیتی ځواکونو اعلی چارواکو سره تماس ونیو نو دوی یو په دې اړه دوی سانه شی ویلې او میران شاه 7 ډیویژن مشر باور ته اجازه کوي نو بیا مو چې کلا میران شاه کې د پاکستان فوج 7 ډیویژن اعلی واکمنو سره د رابطې هڅه وکړه نو دوی سره په خبرو کولو کې بریالي نشو. عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو.
مشال ریډیو ته غوږی د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د تراګری سره د مبارزې لپاره په نوې ملي پلان کې له جګړو او پوځي عملیاتو له وجې د قبایلي سیمو نه بې کوره کړل شوو خلکو سره د مرستو بیا ستنېدنې مسله هم راخستلې. چارواکي وایي چې باجوړ او مومندو ته بې کوره کړل شوي خلک واپس لیږلي او چې کورما جنوبي وزیرستان شمالي وزیرستان او خیبر ایجنسۍ کې څنګه حالات ښه شي نو دغه خلک به هم واستول شي. نور تفصیل د منور شان اورو.
د ترهګرۍ خلاف تیار شوی نوی حکومتي منصوبه کې د پوځي عملیاتو نه علاوه یو شمیر نور ګامونه هم په پام کې نیول شوی چې پکې د عملیاتو له وجې د قبایلي سیمو نه به کور شوی خلک په عزت سره خپل کورونو ته د ستنولو خبره هم شامل ده. د لړکې د خیبر پښتونخوا د گورنر سردار مهتاب احمد خان په مشرۍ کې د وو کسانو کمیټي اعلان شوی ده. دا چې دا محل څومره خلک او د کوم قبایلی سیمو نه به کور شوي د دې سیمو د قدرتۍ افتونو سره د مبارزې د ادارې اف ډی ام ای ویان فرمان خلجی وای خواوشا درې لکه کورنۍ د محل د کډوالۍ ژوند کوي.
دا جی لاست کوم موږ سره تقریبا 2,99,000 فیملی شې دي ګران دي هغه رجسٹرډ شې دي موږ سره د وخت کې شتګي موږ پر فیملی 6.5 والو تقریبا دا 1.5 میلیون نه زیات کیږي جی اور اگے کے یو خبردار یہ جی باجوڑ مومنٹ سو فیملی ٹور فیملی ریٹرن شوی دی دا ساؤتھ وزیرستان شمالی جنوبی وزیرستان اور زو کرم اور خیبر جی
کډوالو په دې ورستیو کې د خپل حقونو لپاره یو شمیر مظاهره کړي او ویلې دي چې خوراک او خیمه دې ورته برابر کړي شي او زر تر زره خپل سیمو ته د دوی د ستنولو لپاره دې ګامونه پورته کړي شي.
دلتا دا خلک روزانه سی دلر لر زوینو لر سی ډېر مشکلات در سی صبح وختي 4 بجه 5 بجه دا خلک روغلی چې بدا کې سټوډنټونه هم دي بډاګون هم دي مریضور هم دي زنانه هم دي خو اوب جون دغه لا داسې افسوس خبره وکړه شي چې یاره نن پیکج بند دی تاسو صبر وکړه.
خلک شپې ته تیر کو دې رښتا په دې شه دانش ته دی وتا وی چې مشته دا ټیمز یوت کو 15-20 دین به کم از کم چې 25 دین پر هدايه وچاله شي خو دې هلا سره دې معنی په دانش یوت نه چاله شي ډېټا دا یوت کو امید دا وی چې مشه نظر کې وطن تل شي خپل وطن ته پاسې مې په باندې خوښ وي اې دې لاندې نه مې ډېر زیات ستړي نه را دا مې نه وشاریت ته اپیل ده.
هلته د خیبر پښتونخوا د واکمن تحریک انصاف ګوند قومي اسمبلی غړی مراد سید وای د دوی ګوند د قبایلی سیمو د کډوالو د واپسې لړ کې هر ډول ځمواري تر سره کولو ته تیار دي.
په خبر پښتونخوا سره چې کوم د فاټا میلمانو دي دا غوغه ایشوز اډرس کول دي هغه مهمان یې اډرس کول دي دا غو تر خپل وطن ته واپسی لار او ټوله کړی شي هغه چې کوم انټر ریهابلیټیشن دی دا غو کورونه تباشوي دي دا غو دوکانونه تباشوي دي دا غو جایزات تباشوي دي هغه سکول نشته دا غو ته کم از کم یونیورسيټي او سکول نه ډو کی هغه کې صبح چې کوم کردار دی صبح بالکل کوي.
دا راز د اورګزو ایجنسی نه د قومي اسمبلی غړی غازی ګلاب جمال وای مرکزی حکومت د قبایلی سیمو د کډوالو په اړه یو شمیر منصوبو باندې کار کوي.
دا جی مهم میټینګ کې بل ورځ کوم شی او اخ کې وزیر خزانه دا خبره وکړله چې د وزیرستان د ورزو او د باړې اپریدو د دغو والا چکم نقصان شوه دی د مطلب د دکانونو والا یا کورونو والا هغه حکومت اندازه لګولې دی هو ویلو چې مو اندازې په مطابق اته اتیا ارب روپے سکون دے دا بورتا ضرورت وی نو ویلو چدی بندے مو کار روان کڑے دے
حلتا د ایف ڈی ایم ای ویان فرمان خلجی وای چې ډیر زر با د کډوالو خپل سیمو ته د ستنیدلو لړۍ شروع شي چې د واپسې لپاره بورتا گاڑی ورکول کیږي او مالی مرستې بور سره هم کوي
دا مشال ریډیو دا
د افغانستان د پارلیمنت یو وفد دا وخت په اسلام آباد کې دوی به دغلته د پاکستانی چارواکو د پارلیمنت د غړو سره د دواړو هیوادونو ترمنځ د همکاریو او اړیکو په زیاتولو خبرې کوي. په دې اړه تفصیل مو د مشال ریډیو د همکار احمد الله نه پوښتلی.
دلته په پاکستان کې یو غیر سرکاري تنظیم د پلډاټ چې هغه د دې غونډو تابعا کوي د دینه مخ کې یولس غونډې چې کمی دي هغه شوې دي او په دې غونډو کې هغه د پاکستان د پارلمان غړي شي هغه کابل ته ځي او د افغانستان د پارلمان یعنی د ولسی جرګې او د مشرانو جرګې غړي چې کمی هغه پاکستان ته راځي نو د دینه وړاندې چې کوم غونډه شوې هغه په کابل کې شوې او دا د سلسلې دولسمه غونډه ده او دې لړ کې د افغانستان د ولسی جرګې او د مشرانو جرګې یو دوی شروع کمی چې پکې سٹاف کسان هم شامل دي دا 13 ورځ اسلام آباد ته را رسیدلی دي او دوی نن چې کوم دی دغه غړي به دوی اجلاس به لکه غونډه چې کوم دغه به سبا او بل سبا یعنی د نه او شروع په ورځ باندې خو دوی به نن چې کوم دی ورزي او د مشاهد حسین کوم چې د پاکستان سنټ کې د دفاع د قائمه کمیټې کوم چیرمن دی هغه سره به نن غرمې لکه د ماسپخین میلمستیا وته کړی ده او دغه شان دوی به سبا سهار چې کوم دی ورزي او د پاکستان د وزیر اعظم د خارجه او قانون سلامتی چکم سلاکار د سرتاج عزیز اغي سره په خارجه دفتر کې ویني ملاقات به سره کوي او د اغي وروستو به بیا د پاکستان د پارلمان غړي او افغانستان د پارلمان غړي چکم دي د دوی ترمنځ کوم د غونډه چې د دورزنۍ غونډه دا به شروع کیږي په دې غونډه کې به د دوی چکم دي د بارډر په صورتحال دغه نه علاوه د دوه ملکونو یو بل سره مرستې د اقتصاد تجارت ترهګري او دغه شان په افغانستان کې چې نوې کوم حکومت راغلي د دین وروستو چکم موقع پیدا شوه دي د خپل تعلقات چې دا څنګه مخطوران دی بوتل شي د رواني میاشت په 14 منېټه د پیښور په ارمی پبلک سکول د حملې وروسته په پاکستان کې هم لکه دا خبره او خصوصا د خیبر پختونخوا حکومت له خوا دا خبره راتلې چې په پاکستان کې مشت افغان کډوال چې کوم دي هغه د هم واپس خپل ملک تلاړ شي آیا کاغه راجستر دی او که غیر راجستر دی نو واپس خپل ملک ته ولېګل شي نو دا سه هم امکان دی چې په دې غونډه کې په دغه حوالو سره هم خبرې اترې کیږي ځکه چې اغل تنا کم کډل په پاکستان کې چې کوم کسان مشتي په دومره ګڼ شمیر کې افغانستان ته واپس ګلیال تطل دا هم یو غټ استونزه ده نو دا امکان هم شته چې په دې غونډه کې په دغه حواله سره هم دوه د پارلمانونو غړي چې کوم دي هغه په دې حواله سره هم خبري اترې وکړي
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یوش
مشال ریډیو ته غوږی په افغانستان کې د نیټو ځواکونو پر رسمي ډول خپل جنگي مشن پای ته ورسوه او د افغان ځواکونو د روزنې د یو نوي مشن د شروع کولو اعلان یې وکړ پرون کابل کې په دې اړه یو غونډه وشو چې پکې د نیټو پوځیانو مشر اول افغانستان سره د دوی پاتې ځواکونو به مرسته جاری ساتي د افغانستان د ملي امنیت شورا مشر حنیف اتمر بیا په دغه غونډه کې په تیرو 14 کلونو کې د بهرنۍ ځواکونو له همکارۍ مننه وکړه وی غوښتل چې د املاتړ به په راتلونکو کې لا نور زیات شي په دې اړه نور تفصیل د سفیر الله ستانک زیناورو
ایساف پوزیانو په داسې حال کې خپل جنگي ماموریت په افغانستان کې په حمایوي ماموریت بدل کړ چې لا هم په دغه هیواد کې ناامنۍ دوام لري د ایساف ځواکونو جنگي ماموریت د یک شنبه پر اس په کابل کې دغه پوزیانو په عمومي قومندانۍ کې په قاطع حمایوي ماموریت بدل شو
Today we will officially begin resolute support
دغه ماموریت له مخې بل 2014 میلادي کال وروسته په افغانستان کې پاتې کیدونکو بهرني عسكر د افغان پوځیانو پر روزنې مشورې او همکاري بوختوي د افغانستان د جمهور رئیس د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر د ایساف ځواکونو د ماموریت د بدلیدو په مراسمو کې له دغه پوځیانو وغوښتل چې د افغان پوځیانو روزنې او ملاتړ ته ډیره توجه وکړي
We need your partnership and support now more than ever.
مشله هر بل وخت نه ساسو همکاري او حمایت ډیر ضرورت لرو. کته هم چې افغان پوځیانو د ترهګر پوړانګ په هر جګړه کې خپل ورتیا شودلې، خو ساسو حمایت ضرورت لرو چې وکولې سو ټول جګړه وګټو. په مشخصه توګه ساسي امبرستو ته اړتیا لرو چې لالاري وکولې سو د خپل ځواکونو اوږدمهال ثبات او ورتیاوي یقیني کړو. موږ ساسو د ستراتیژیک توجه غوښتنه کوو. قطع حمایوي ماموریت زموږ پاړیکو کې نوې مثبته پاڼه خلاصوي.
Next positive phase in our relationship.
د افغان ولسمشر د ملي امنیت صلاحکار وویل چې افغانان د بهرنیو پوځیانو قربانۍ هیڅکله نشي هیرولی. ایساف ځواکونو لومړی وار په 2001 میلادي کال کې په افغانستان کې خپل جنگي ماموریت له کابل نه پیل او وروسته نور ولایتونو ته وغځاوه، چې پکې د بهرنیو پوځیانو شپږ لوی او څه باندې زر وړې قومندانې په ټول افغانستان کې فعالې وي. د ایساف ځواکونو د ماموریت د بدلېدو مراسمو ته ګڼ شمېر افغان او بهرني چارواکي راغلي وو. په افغانستان کې د ایساف ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان کمبل په دې مراسمو کې وویل که څه هم افغان پوځیانو په دیار لسو کلونو کې د بهرنیو پوځیانو په مرسته ډېرې لاسته راوړنې لري، خو ځینې ننګونې لا هم پر ځای پاتې دي. جنرال کامبل وویل قاطع حمایوي ماموریت به مرسته وکړي چې افغان پوځیان له شته ننګونو خلاص او وکولی شي د جګړې ګټونکي واوسي.
لکه څنګه چې موږ د ایساف جنګي ماموریت پای ته رسوو او قاطع حمایوي ماموریت پیلوو، افغان پوځیان داسې یو ځای ته رسېدلي چې ټولو ته د قدر وړ دي. ډېرې زیاتې ننګونې لا هم شته دي، خو حمایوي ماموریت د دې لپاره پیلېږي چې همدا ستونزې هوارې کړي. موږ به د افغان پوځیانو په روزانه مشورې او د هغوی په همکاري بوخت اوسو تر څو هغوی داسې یو ستراتیژیک موقعیت ته ورسیږي چې وکولی سي جګړه وګټي.
ښاغلی کامبل وویل ایساف ځواکونه په داسې وخت کې په افغانستان کې خپل جنګي ماموریت پای ته رسوي چې دیارلس کاله مخکې په دغه هیواد کې هیڅ ډول پرمختګ ته لاره نه وه هواره. تمه دا د حمایوي ماموریت لپاره شاوخوا 10,000 امریکایي سرتیري او څه باندې 2,000 نور د ناټو غړیو هیوادونو پوځیان په افغانستان کې پاتې شي چې دنده به یې د افغان ځواکونو روزنه او هغوی ته سلام مشوره ورکول وي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د افغانستان سېنات پرون د کونړ په دانګام ولسوالۍ کې د وسبالو او افغان ځواکونو ترمنځ د روانو جګړو په اړه بحث وکړ. سېنټرانو له حکومت غوښتنه وکړه چې ټول هغو خلکو سره دی پوره مرستې وکړي چې د دې جګړو له وجې بې کوره شوي او نور سیمو ته کډه شوي دي. په همدې حال کې د افغانستان امنیتي چارواکي وایي چې د دوی ځواکونه د افغان او پاکستانی طالبانو د شریکو حملو په مقابل کې پرمختګ کړي. په دې اړه نور تفصیل د مشال ریډیو د همکار ناجیا صافی ناورو.
د افغانستان د مشرانو جرګې غړي د کونړ له دنګم ولسوالۍ څخه د بې ځایه شوو سلګونو کورنیو د ناوړه وضعیت په اړه اندېښنه څرګندوي. د دې جرګې مشر فضل هادي مسلم یار د یکشنبې په ورځ په عمومي غونډه کې وویل چې د حکومت د بیړنیو حالاتو کمیټه دا دنده لري چې دغو کورنیو ته مرستې ورسوي. نوموړي وویل چې په دې اړه به د بیړنیو حالاتو کمیټې ته یو مکتوب هم ولیږي.
مکلفیتونه لري. موږ به انشاءالله کدبیل احساس مسؤلیه اوس چې تاسو فیصله وکړو. دا ټول به ولیږو. د حکومت نه به غوښتنه وکړو کله به تلیفوني تماسونه د مشرانو سره ونیسو، تجارت نه، د خیریه خلکو نه، خپل حکومت نه غوښتنه به لرو چې خپل مسؤلیت او مکلفیت دا د الله د رضا په خاطر هغه مسلمانان چې بې کوره شوي دي، وزګاره شوي دي، د هغوی سره کومک وکړو.
لبلې خو د مشرانو جرګې یو شمېر غړي وویل چې د محل د کونړ له دنګام ولسوالۍ څخه له شپږ سو څخه ډېرې کورنۍ په سیمه کې د جګړې له امله له خپلو کورونو بې ځایه شوي. دوی وایي چې د دنګام ولسوالۍ د سلګونه کورنۍ له تیرو دیارلسو ورځو راهیسې په ناوړه وضعیت کې ژوند کوي. د کونړ په دنګام ولسوالۍ کې دا جګړه له تیرو دوو اونیو راهیسې پیل شوې چې ویل کېږي لسګونو کسانو ته پکې مرګ ژوبله اوښتي. خو د افغانستان د دفاع وزارت د اپراسیون رئیس جنرال افضل امان وویل چې د محل د دنګام ولسوالۍ مهم او استراتیژیک ځایونه د افغان ځواکونو په کنټرول کې دي.
هغه تهاجمي عملیات چې لس ورځې دیارلس ورځې مخکې شروع شوي وو په خیر سره سرته ورسېدو، او هغه استراتیژیک نقاط چې د دشمن په لاس کې وو نن د افغانستان د اردوی ملي منصوبین او د پولیس ملي منصوبین پکې میشته دي. ډېرې کمې منطقه لا پاته دي چې نن یا سبا به خیر هغه منطقه هم تصفیه شي. نور هغه استراتیژیک نقاط چې دشمن پکې میشته و پرغل کې هغه نقاط ټول د افغانستان د ملي اردو او د افغانستان د ملي پولیس پلاس کې.
نه یوازې په دنګام بلکې په دې وروستیو کې د هیواد په یو شمېر نورو سیمو کې هم د حکومت د مخالفینو لخوا ډلې ییزې حملې وشوې چې له امله یې ملکي خلک زیانمن او بې ځایه شول.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی په دې اړه راځو یو بل رپورت. افغانستان کې نیټو ځواکونو د خپل جنگي مشن د ختمولو اعلان په داسې وخت کړی چې د وروستیو کې د افغان پاکستان او نیټو ځواکونو مشرانو اسلام آباد کې سره په یو ملاقات کې د ترهګرو په وړاندې د شریک کار په زیاتولو خبرې کړي. سیلون کې وایي له افغانستانه د بهرنیو عسکرو د وتلو سره به د ترهګرۍ په وړاندې جګړه لا نوره هم سخت شي، نو ځکه باید اسلام آباد او کابل له یو بل سره همکاري نوره هم زیاته کړي. په دې اړه نور تفصیل زموږ د همکار اسرار عالم مومن ناورو.
په داسې حال کې چې پرون ناټو په افغانستان کې د خپل جنگي مشن پای ته رسولو اعلان وکړ، د افغانستان په ځینو برخو کې لا هم د وسلوالو حملې روانې دي. کارپوهان پر دې باور دي چې په افغانستان او پاکستان کې موجود وسلوال د سیمې د امنیت لپاره خطر جوړېدای شي. د پاکستان د پوسټ پخوانی بریګیډیر صاد محمد خان وایي په پاکستان کې د وسلوالو د پټنځینو لوجې په زرګونو نړیوال ځواکونو نه کړی شو چې وسلوال ختم کړي. خو د په خبره کچېرې وس اسلام آباد او کابل د یو بل دښمنانو ته پناه ورکول بند کړي، نو په اسانه خپل هیوادونه له ترګرو پاکول شي.
یو دغه شته امکان شته دی. اوس دغه امکان څنګه په دې باندې عمل کېږي، دې باندې څنګه مخکې تګ کېږي، دغه ډېره مهمه خبره ده. په دواړه ملکونه دې باندې متفق شي او دوی یوځای شي، نو زما په خیال باندې امن راپی شي. پاکستان کې سیف هیون دی هغه خلکو لپاره چې کوم افغانستان کې مزاحمت کوي، او چې کوم پاکستان کې مزاحمت کوي هغه په افغانستان کې نه.
که څه هم صاد محمد خان وایي چې د پاکستان او افغانستان حکومتونو یوازې له یو بل سره د ترګری پر ضد همکاري کولو ژمنې کړي او لا یې هم کوم عملی ګامونه نه دي پورته کړي. خو په اسلام آباد کې د دفاعي چارو کارپوه حسن عسکری وایي چې اسلام آباد د پاکستان او افغان طالبانو په ګډون د ټولو وسلوالو پر ضد بغیر له کوم توپیره عملیات پیل کړي دي.
ګورا له افغانستانه د نیټو ځواکونو د وتلو وروسته د یو اندېښنه خوشته چې امنیت به څنګه برقرار وساتل شي، ځکه چې د افغان ملي پوز کارکردګي د وسلوالو پر خلاف کله ښه او کله خراب پاتې شوی. خو اصل خبره چې کومه موږ ته په نظر راځي هغه دا ده چې د پاکستان او افغانستان له یو بل سره همکاري زیاته شي، او دارنګ موږ ګورو چې پاکستان بغیر له توپیره په قبایلي سیمو کې د ټولو وسلوالو ډلو خلاف عملیات کړي. خو اوس پکار دي چې افغانستان هم خپل هیواد کې د نننه موجود د پاکستانی طالبانو خلاف عملیات شروع کړي.
خو په کابل کې د دفاعي چارو کارپوه د افغان پوز په خوانی جنرال امر الله امان وایي که یو خوا د پاکستان او افغانستان چارواکي د افغان او پاکستان طالبانو پر ضد له یو بل سره په همکاري کولو سلا شوې دي، نو بل خوا د پاکستان له پولیسو سره نږدې په کونړ کې د چباندې دوه اونیو رئیس له وسلوالو سره د افغان ځواکونو سخته جګړه روانه ده، او پاکستان یوازې دا هم نه وایي چې له دغه وسلوالو سره د دوی هیڅ مرسته نشته.
نړیوالو فوج وتل او په افغانستان باندې د پاکستان له طرفه ډېر فشار، فوجي فشار را روان ده. په یو مخ کې د افغانستان او د پاکستان یو مشترک هیئت د چیف اف آرمی د پاکستان افغانستان د نظر لاندې چې هغه لاسلیکنه کېږي، نو دلته سوال دلته ده چې دلته ولې صداقت بیا نشته. پکې نن ډېر شدید جنگ روان په کونړونو کې او هغه د خط تر څنګه پورې، او نن ویل چې لانن د توپخانه حمله نن له سره بیا شروع شوله، نو وی دا توپونه لکه کوم څنګه هغه خپل انتقالونه نشي دا ټانکونه لکه کوم.
یا دی بیچ د افغانستان د پوز مشر جنرال شیر محمد کریمی او حساب مشر جان کیمبل د دسمبر په درشتمه په پندای کې د پاکستان په پوزي هډ کوارټر کې د دې هواد له پوزي مشر جنرال راحیل شریف سره لیدکاته وکړل، او دوه مشرانو د ترګرې پر ضد د جګړې په لړ کې د پوره مرستې او د افغانستان ځمکې له ترګرو د پاکولو پوره باور ورکړو. بلخوا بیا د پاکستان د پوز مشر د پاکستان او افغانستان په پولو کې د وسلوالو پر ضد په عملیاتو کې د همکارۍ او د دوه هیوادونو ترمنځ د استخباراتي معلوماتو په ګډون یو شمېر برخو کې د پوره ملاتړ کولو هوډ څرګند کړو.
د مشال رادیو د دوشنبه یا ګل د ورځې 19 پروګرامونه
ستونزې او سرکار
په پاوکم یو لسو بجو،
د مشال مرکا
په یو نیمه بجا،
د تاریخ پاڼه
په پاوکم دریو بجو،
د رڼا پلور
په پاوکم سلورو بجو،
روختیا او درملنه
په اته منټه د پاسه سلورو بجو.
تاسو مشال ریډیو ته وګی اوریدونکو په روانه خبرونه کې تاسو لپاره د مشال مرکه هم لرو. اوریدل یې مهیروي د ماسپخین یو نیمه بجا شوې ده. لومړی لنډ خبرونه زموږ د همکار بوریوال کاکړ ناورو.
د شمال وزیرستان د سپین وام او سوی سیمی خلګ غوښتنه کوي چې پوز دي زر تر زر هغه کرفیو ختم کړي چې دوی له 15 ورځو راهیسې په کورونو کې سار کړی دی. د دې سیمو څو کسانو نن مشال ریډیو سره په خبرو کې ویل چې ډیر خلګ غواړي خپل ماشومان مریضان د ټل او هانګو هسپتالونو او ډاکټرانو ته ورسوي، خداکار نسی کولای. د پاکستان حکومت له پوځي عملیاتو او بی امنۍ له کبله له قبایلي سیمو څخه د بې کورسو کسانو د بیرته استنولو د لپاره د خیبر پښتونخوا د گورنر په مشرۍ کې یو اوکسیزه کمیټه جوړه کړې ده. د قبایلي سیمو کې د قدرتي افتونو سره د مبارزې د ادارې ویاند فرمان خلجي نن مشال ریډیو ته وویل چې د باجوړ او مومندو بې کوره خلګي او واپس لیږلې او د نورو سیمو د کډوالو د لیږلو لپاره د مناسب وخت انتظار کوي. د افغانستان د خو چارواکي وایي له شمالي وزیرستان په ورکډسو کورنیو کې به ډیر ژر پراخ خوراکي توکي وویشي. د خوست ولایتي ویاند مبارز محمد زدران خبري رسنیو ته ویلي چې د ولایتي ادارې په زیار او هڅو د افغانستان مرکزی حکومت د شمالي وزیرستان د 2 لک کډوالو لپاره 2.5 ټنه غنم او 25 ټنه بوره ورکړي او د ورلېژن لړۍ هم پیل شوې ده. ناټو ځواکونو اعلان وکړ چې افغانستان کې 14 کلن جنگي مشن پای ته ورسید. کابل کې پرون په دې موقع یوې غونډې ته افغانستان کې د ناټو ځواکونو مشر جنرال جان کمبل وویل چې تر دې وروسته به پاتې ځواکونه افغانستان کې پوځیانو سره د روزنې په برخه کې د ملاتړ رول لوبوي. او د انډونیشیا د لټون او ژغورنې کمی ادارې نن وویل چې د ملایشیا د هوایي شرکت ورکه شوې الوتکه شایي په سمندر کې نسکور شوې وي. د انډونیشیا د پلټنې او ژغورنې د ملي ادارې مشر ویلي چې هیواد یې د سمندر د تل د لیدو لپاره تخنیکي وسایل نه لري، نو ځکه په دې برخه کې د نورو هیوادونو مرسته غواړي.
او اوس هم راځو د مشال مرکه ته. د نن په مرکه کې د بلوچستان صوبې د عوامي نیشنل ګوند د یو سیاستوال اورنګزیب قاسی سره خبرې کوو. د هغه سره د مشال ریډیو خبريال خدای نور ناصر د هغه په شخصي او سیاسي ژوند خبرې کړي.
قدرمنو اوریدونکو، په خبرونه د مشال مرکه کې مو خدای نور ناصر هرکلی کوم. د مشال مرکه دا ځل په کوټه کې له سیاستوال اورنګزیب قاسی سره کوو. اورنګزیب قاسی چې شاوخوا 43 کاله یا سیاست کړی، دا ټول سیاست یې د عوامي نیشنل ګوند تر بیرغ لاندې کړی. خو په 2014 کال کې کله چې نوموړی د عوامي نیشنل ګوند د بلوچستان صوبې صوبایي صدر و، چې دغه ګوند څخه یې استعفا ورکړه او وروسته یې بیا د ANP ولی ګوند تر جوړېدو وروسته په همدې ګوند کې ګډون وکړ. په نننۍ مرکه کې به له سیاستوال اورنګزیب قاسی څخه د شخصي ژوند، سیاسي هلو ځلو او دا هم پوښتنه کوو چې اخر هغه لامل څه و چې 43 کاله وروسته یو ګوند پرېښود. څه وجوهات و او کومې قصې وې؟ دا هر څه له ښاغلي قاسی څخه اورو. اورنګزیب قاسی صاحب، تاسو ته ټول مخه په خبرونه د مشال مرکه کې هرکلی کوو.
ډیر تشکر، ډیره مهرباني ستاسو د دې پروګرام.
اورنګزیب قاسی صاحب، تاسو وایست چې تاسو پیدایش، تاسو د زیږیدنې نیټه 4 جون 1953 دی. تر هغه وروسته به راسو ستاسو لومړنیو زده کړو ته. ستاسو پیدایش په کوم ځای کې سوی و؟ لومړنۍ زده کړې تاسو چیرې وکړې؟
زه خو بنیادي طور د پښتون یم. پښتون کې بیا چې کوم مبشده هغه زموږ د قبیلیې په قاسیانو موږ نو قاسیان په دغه کوټه ښار کې اوس په حال کې چې دی زور تاریخ خو به نه چړو. نننۍ ورځې دغه چې د کوټې راوخې تر د کوچلاغه پورې قاسیان پراته دي.
د کوټې په پخوانیو قبیلو کې یو قاسی قبیله هم ده.
د سره سره د احمد خان ځای کلی دي. قاسیان له دې ځای را شروع کیږي، بلکې د څلها خواته د سریاب سره. نو زه په خپله په کوچلاغ کې یو کلی دی کتیر، دا زما هغه په اردو کې وایي ابایي کلی دی، یا مورنۍ پلارنۍ ټاټوبۍ دی زما هغه سره. اوس موږ هلته یو، کور مو هلته دی، لیکن دا دی چې زموږ پلار چونکې بیا سرکاري ملازم و نو ګای به په کوټه کې و. غایو په لور لای کیو غایو په جوب کیو
چې څه ملزمات درلود
سپورټن ټو په دغه اکسس کې سپورټن ټو او نو بیا دا و چې شاري ژوند لرالو نو مش په ژوند یو مخور ده جو سره او مور مم ده کاسیده بلار مم کاسیو نو مش بیا په کوټه کې زیات وخت ژوند تیر کړی دي زه په خپل په کوټه کې پیدا سوم چې او دلته په کوټه کې ما سبق ویل تر څور لسمه پوری ما دلته سبق ویل چې بیا ورته وای بیا شپاره سم چې دی یم جرنالیزم ما د کراچي یونیورسيټي څخه کړی دي
ماشاالله تاسو
جرنالیزم او اس ام لا کالج کراچي کې می لا کړی د وکالت می کړی دي جو نو زما د دې چې زه د وکالت پاکلم د اوس وکیلم يم په های کورټ کې وکالت هم کوم ډیر کم ورزم د سیاست ته وچی سه او جرنالیزم کې می لیک کوم بس په لیک داسې کوم په بچا خان مضمون لیکلی او په نور دغه باندې ګای ګای می ارتیکلان لیکلی لیکن دا دی چې کوم ځلی کو کوم بیا دی راته خان دی وای دا چې دی مطلب زموږ تر وسه وتلې دي چې موږ
چې څوک
نه وشته کو نه شو نو تر دې انده پوری چې هغه کانی ته ودی ته ما ور لژل ودی لا ور کې ودی خدای دی وبخښ اوس مړ دی نو هغه خندلې ماته راته ویل چې دا څه دی دا خپل خپل خبر کوی یا بیا دای ماته خندلی ورس په ټلیفون باندې وای دا غونشتي افغانستان ته ولې جدي بشای کی نه نه راته
او که ستاسو خپل خبر تاسو خلاص کړو دا شاینه په کچره وز نه غوم د دې باندې
تاسو چې زه د پښتون شرن فدرېشن مرکزی صدر وم بیا زموږ یو خبر ما راځي زه ایډیټر وم او دا په قانون سره اتیا کی بیا تر پنځه اتیا پوری او دا په انګلیش کې نوم وایس اف پښتون پښتون ژغ پښتون ژغ په نام باندې او په اړنۍ اته پانی به وي خدای سي د میستي به دا د میستي زموږ جوړ دغه
میشتنه
خبر واغه دا نو هغه کې بیا موږ ارسل کړي هغه کې بیا موږ دا او چې څه زموږ فکر دی سیاسي سوچ فکر دی
بیا به دا خلکو نه څنګه ولا تاسو ما مطلب استخبارات
نو خو دا سي دي چې لسکاله د پی اس اف درون د پښتون شورو فدرېشن لسکاله درې ځله دغه دغه وسو انتخاباته وسولي درې ځله چې د زملګرو په الیکشن کې منتخب کوله نو ځله لسکاله په لپسې صدروم خو په دغه لیک باندې په دغه سیاست باندې دا چې په لسکاله کې د مادرې کړه د باندې تیر کړو کال ز باندې هم په جیل کې او کال تیر کړې شپږ میاشتې تیر کړې بیا راله سو بیا یو میاشتې د باندې یعنی د ونیم کال د بټو په جیل وخت کې ما جیل تیر کړ او بیا نو چې کوم پنځنیم کال د زیاولک په څلور نیم کال د زیاولک په وخت کې شو ماشاالله پدې کې وکال یو ځل خو غسر مطلب سزا نه کړم په مجل کې دوه کال نظر بند ساتلم درې درې میاشتې پسته به د داوم سکیورټي خو کاغذ را لې چې باندې زی سره بیا به خلک را لې تل به دی را لې د کمشنر بر را لې بل بر را لې چې به یو ستاسې مطلب د دې ولار استل غوړي انو چې بلار به نه وتل بیا به درې میاشتې کاغذ په لاس راکې چې پته باندې درې میاشتې نور نه دارنګ چې د مطلب په دغه لیک باندې په دغه تکرار باندې په دغه وینا باندې په دغه سیاسي عملیات باندې پس اکثر به موږ په جیل کې پراته وو
تاسو سیاست ته کله راغلاست او بیا تاسو یو ډیر دلچسپ خبر دا وکړ چې تاسو ایم ای یواری په ژورنالیزم کې کړی ده او بیا مو وکالت کړی دی خو وکالت مو هم هغه سیونه کړ او صحافت مو هم هغه سیونه کړ ترمنځ بل چیر ولاړ سیاست ته راغلاست لامل څه وجه څه کله راغلاست او ولې راغلاست
دا د قانون سره یو کم بیا خبره به زما په خیال یاد وش په تم خبره ده زه لا په سکول کې ومه په مکتب کې ومه یعنی دا پوینتون ته نوم راکا زه به تقریبا پاتم نم کې ومه زما دا چې په یاتیز یعنی زه چې د چا سره متاثر سوم په سیاست کې نو هغه خو یو وو دا چې وجده د بچا خان مجلس په ډیر کې دی
هغه وخت
کې راشپو کې بیا ما خبر چوم لوستي د نوې وخت خبر کې بچو بیا د بچا خان متعلق دا لیکل وي چې دا د پاکستان غدار دی دا د هندوانو ایجنټ دی دا د ملک نه مني د دې عمل کې سره تسلیم کړی نو زه به ډیر خوشاله یم په دا تم نوم کې ما په دا خبر دا نوې وخت خبر چې به وای دی به د بچا خان متعلق بچا خان ته په شنه نظر نه کتل
او ستابم زینه غسه جوړېدل کز مجد ماشه
تا څنګه سړی دی چې دا خبر دې په سلی کې به چې به دا لیکل چې د پښتونستان جوړول غواړي د پاکستان ماتول غواړي نو ماته ډیر خدای را کولې دا خبر چې دا خواجه به څه ته پښتون سړی دی چې د پښتون سره یو کوي پښتون ته خپل
او دوی بیا هم نه مني
او دوی بیا هم نه مني چې کنځل ورته کوي نو دا اول واره بچا خان متعلق دا خبر کې مال وستل بیا بل دا د سردار د محمد خان دا چې دې خدای دې وبخښ شهید دي هغه متعلق ډیر ځما په زین کې خبر او دی بول سردار داوود چې د پاکستان نوم نه نیو پاکستان ډیر ځنی ویریږي او ډیر خطرناک سړی دی او دی چې دی ور صدر اعظم مو د پاکستان په طبيعت باندې چپل کېدل او بچا خان چې دی او سردار داوود ته ډیر احترام لري سردار داوود او بچا خان ته ډیر احترام لري بیا چې امید هغه سنم په خبر کې وکړل نو ماته به ډیر خوند راکوي چې دا نو دا رنګ دا خلک چې دې ځما په زین باندې ډیر زیات بیا د ولی خان په کالونو سبب یو چې ولی خان رالي اول ځل کوټه ته انو موږ لاړو چې موږ لاړو ایرپورټ کورٹ ته ولاړو بیا رالو جلوس بیا ولی خان تقریر وکړي په یو جلسه کې بیا خدای دې سکور کړو و دې پرسلټي ور کړو چې بیخي سړی داسې بیخي ځنې متاثر کېدی نو بیا ډیر نږدې په دې سره چې موږ د تناسو د خبر را تکولې د غیرت تکول چې بچو موږ تاسو د پښتنو د پاره جنگ کو موږ خدای دې خپل وخت تیر کړي ستې د شوب استقبال د پاره دا په خپل ډیر خوند کولې دا خبر دا رنګ یعنی په سیاست کې بیا نو دا چې زکالش ته چلالم بیا پښتون سره فدرېشن او تنظیم په یو بیا کې چې
یو بیا کې تاسو عملی توګه
په زر عالم په کالج کې نو ما د پښتون سره فدرېشن بیا کاټ کاټ کې نو ما ته ډیر خوند راکړي چې زه د تاریخ مل کړی بس بیا د خدای مهرباني دا چې مخ ته قرار قرار دا او بس بیا زه په کال 1950 بیا کې بیا زه د دې صوبې جنرال سیکرټری سولم د پښتون سره فدرېشن
په اول وار
زه سولم ما سره یار محمد کاکړو هغه صدر زه سره جنرال سیکرټری سولم او بیا چې دې پښپوش بیا ولی خان باندې سو د بټو سره جګړه پیدا شوله او د نه حکومتونه ختم کړو ولی خان په حیدرآباد جیټ کې باندې سو ټول مشران کشران سره څوک افغانستان ته ولاړي او څوک د ته په جیلو کې بنديان وي نو بیا د مش کشران ته مکمل اوس موږ را مختصولو نو موږ را مختصولو نو بیا په کال 1960 بیا کې چې دی په پېښور کې د پښتون شون فدرېشن او بیا په ان پی چې پابندې بټو ولګول په نه باندې نېشنل پارټي باندې بیا نو بیگم نسیم ولی خان سیاست تراله په ماته
ولی خان په وخت کې جیل
کې او بیا داراله او بیا سردار شیرباز مزاري چې وغه یو بلوس او آزاد ممبر په قومي اسمبلی کې هغه سره ولی خان رابطه کړو چې اوس را مخ کې سو نو هغه را مخ کې سو او دا بیگم نسیم ولی خان سره ملګری سو مور بيبي مور ورته وای دا نو مور بيبي چې د سیاست لراله چې سیاست تراله دا خو ډېر ځوان او ډېر پوه ډېر قابل انسان و نو موږ سره په کراچي کې اول ځل د لوکړلې په دسمبر 15 بیا کې نو دې دا ول چې دا مطلب ته ریښتې دا بیرته راغونډول غواړي دا ځوانان راغونډول غواړي دا جوړ شوی چې دې ته دوام ورکول غواړي نو البته موږ ول در بیا موږ پېښور ته ولاړو په اپریل شپږ بیا کې چې ولاړو البته بس بیا دا د ملکونو سلا سره جوړ شو نو ګرد ملکري سره کې نستل بیا کنوینشن بیا زو د ټول پاکستان صدر کړل
د سوبې سف
د پی اس اف ز د ټول پاکستان صدر شو په شپږ بیا کې او بس بیا نو دا ماملې په مخ روان بیا موږ لدې ځای ولاړو در بیا جیل ته چې ولاړو بیا نو دا زموږ سره چې کوم تر کې پسندانې ځان ټولې کومونستان وي دا چې وې دام په دا پارټي کې وي ځان ته خپل زب درلودې د کومونست پارټي غا لیکن دا غنه په چدي بیا دیم شامل وي هلته هغه تنظیم درلودې د ته په دا تنظیم کې نو دی اختلاف پیدا کی چې موږ د سردار شیروازن مزاري او بیگم نسیم الله خان نمونو په سیاست نو په دې چې اختلاف پیدا شو دلته د دې سره جلاس ولی دی دا پارټي جوړ کړل ان ډي پی په نوم باندې نېشنل ډیموکراټک پارټي او دوی په دا مازیګر باندې بیا د کنوینشن سره بایکاټ وکړ ولاړې په ګرین هوټل پېښور کې پریس کانفرنس وکړ پروګریسیو ان ډي پی جوړ کړ دا کومونستان دا فراسیا وسره ملګر هغه ټیم افراسیا په پی اس اف کیو نو چې دوی دا پارټي جوړ کړ بیا په دې مرز باندې افراسیا او د بلګری ویش اسد افریدو دوی بیا په ګرین هوټل کې پریس کانفرنس وکړ چې موږ دا پروګریسیو ان ډي پی منو نو بیا ما پریس کانفرنس وکړ د چې کې لیس کسان وي دا تنظیم سي بغاوت کړ بیا ما دی وستل افراسیا فټک ته ما وستل شپږ بیا اپریل خیر بیا موږ درباد جیل ته ولاړو
د جیل خبره وکړه خو دلته پښتنه زدا کوم چې کاسې صاحب تاسو په لومړي ځل باندې جیل ته په کوم وخت کې ولاړاست په کوم سن کې او ساس عمر هغه وخت څومره و
هغه دا شو چې دلته چې اول ځل چې و دا ان ډي پی لا نو جوړ شوی په جنوري کال جنوري کې په شپږ بیا کې دا راغلی دی سردار شیرباز بیري او بیگم نسیم الله خان راغلی نو موږ دې سی وغوښتلو دې سی چې وغوښتلو او موږ ته دا راته ویل چې دا دیر روان دي تاسو به جلوس نه راپاس د دې پاکي به جلوس نه راپاس ته به او د ګر ته نزي جلوس پنه راپاس بیرغونه بنا اخلي موږ ته دا خو نس کېته دا خو موږ سورس پاره تور کړی د پروګرام جوړ دی ملګر راغوښته او ستې په خلو خو به خې وز ډیر بعد خبر ستې وبشته مې کوم موږ بنکو دا خدای څخه خبر ده کوم ته موږ بیروي کڅ کې سره دا خو موږ د پارټي پروګرامونه دا به خامخا کیش ان واغوې د تدریس نور ورځې تیرې کړم شرانو دې چې ولاړې نو په وای د ګر باندې به زه اول ځل گرفتار کړم
تاسو خپل جلسې مرسي وکړه
او موږ وکړلې ان دا غو چې به زه مته موږ چې گرفتار کړلو ان بیا دا وخت کې خو سټ ټریبونل جوړ کړو په کوټه کې مې خو سټ ټریبونل په داسې کې تیر کښې نستې او بیا ډیفنس اف پاکستان رول یو قانون دا غته ته به زه دوی مې سزا کړلم چې به تا جلوس را وستې دا او که وکي نو په جنوري کې زه سزا سره په مارچ کې زه بیرته راایل سره په واو یا جون کې ډېر بد ورځ و ټول لیډران بنديان وي بلوچستان پښتانه ولی خان د بټو اخري دور او ظلم به خې خپل انتهات رسیدل نو دلته موږ ملګری سرکښې رسول شراسي بچا خان په پېښور کې دی په چرسده کې دی بچا خان ته وو چې راشي دور وو کې د بلوچستان د پښتنو لیراولو نو موږ دلته څلور پنځه ملګری دې موږ لاړو ولی باخته چې ورلو بچا خان مول دي دلته عجب اتفاق چې موږ ورلو یو بچو نو چې ورلو بچا خان په دولي باغ برنده کې ناس په چرپای باندې
تر دې لمه هم تاسو دلې وکیا
اول ځل دا زما اول ځل چې بچا خان لیدل کې زما اول ځل دا نو چې ورلو چې مو کتل نو ډېر زیات دومره خوشاله زما د خوشاله انتهای نو خدای ډیر درن ډیر معتبره ډیر خاموش وو مش سلام روای کښین سو دې په چارپای باندې په کټ باندې شي غزولی بالشت ټیک والی ناستو نو دې چې داسې مې ورته کتلې مول واقع چې څومره نوم یې دی د غمر درن سړی دی د غمر سیال سړی دی د غونی معتبره سړی ډیر شسته سړی وو ډیر په وجود غټ سړی وو او ساده جامع اغوستې وي او بس دنیا چې سړی ته به وکتل سړی چې زمری راته ګوري دا سترګې داسې وي لکه د زمری فشان باندې وي نو موږ روټۍ مو خوړل د موږ رسولیا داسې کوو موږ ستا ملاقات ته راغلی وو روټۍ موږ بېرته ځو بیا په بازار کښې خو د ده وخندلې ولې دا د پښتنو کور نه دی نو هغه هلک ته ویل چې روټۍ راوړې چې روټۍ راوړله نو ما چې روټۍ وخوړل یو څه د الو کیمه پخه وه هغه لږ خاشه الو او یو لږ خاشه کیمه پاته شو نو باچا خان ما ته ویلې ویل دا وخوره ما ورته نه باچا خان مور شوم وایي نه نه دا وخوره نو ما ورته نه باچا خان زه مور شوم بس وایي بچی بل ځل چې اچوې دومره اچوې سونه خوړی سي دا اوس موږ په دې څه وکړو نه ډونګې ته اچولی سو نه غورځوی سو لږ لږ اچوه بیا به نه ضایع کېږي زه ډېر خراب شوم خپل په وجود کښې ما لیکن هغه ورځ ده دا ورځ ده خدای شته اوس څومره کلونه به تېر شوي دا خبره زما نه ویږي اوس چې زه خوراک کوم نو په څو ټوټو ټوټو یې خورم نو دا هغه زما د اصلاح دپاره دې دپاره نه ویلي چې هغه ځای سي خو هغه دا یو ډېر ښه مطلب اصلاح په دا خیم د ده اصلاح وو نو دارنګه باچا خان اصلاحي سړی وو نه تیار شو چې دول زه درځم بیا په څلورم جون جولای باندې کوټې ته رالی نو چې کوټې ته رالی په پنځم جولای باندې څه دی ماشاءالله ولګېده د زیاولک نو چې دا ماشاءالله ولګېدله نو باچا خان د ګرمیو شپې وې جولای وو باچا خان تاسو دا ټي وي هغه ټایم تور سپین
ساده
ټي وي ساده ټي وي رنګینه نه وه نو هغه چې دغسو سره ټي وي چې موږ ورته کښه شوله نو زیاولک تقریر وو اته نیم بجې ول زیاولک قوم ته خطاب کوي نو ده ډېر په غور ورته کتلې نو هغه چې خپل تقریر شروع کړې اول وخت څه کلمې ملمې وویلې ځان یې مسلمان ښکاره کړې بیا یې ویلې ویل دا پاکستان چې دی تا د جنا صاحب په قلم او د علامه اقبال په خوب باندې جوړ شوی دی ده چې دا دوې خبرې وکړلې باچا خان ور دا ټي وي بنده کړه
نور باید چې نه واورېدل
شي ول بس ما کتل چې دی څوک دی بس دا معلوم شو ماته بس بیا بله خبره نه واورېدله خو ډېر خاموشه کښېناستې او ډېر زهیر کښېناستې ډېر زهیر شو او خاموشه کښېناستې خو ډېر پریشانه شو نو داسې دی چې بیا یوه میاشته باچا خان په بلوچستان کښې تېره کړه یوه میاشته ژوب ته ولاړئ لورلایي ته ولاړئ کلي سیف الله ته ولاړئ دا ټولې پشین ته ولاړئ دا دورې ده کولې اخر کښې یوه میاشته پسته بیا حکومت بلوچستان چې دی هغه دی وشړئ چې دا ستا تکرونه چې دا د پاکستان خلاف دي نو دا یوه میاشته زما د ده سره تېره کړه د شپې د ورځې بیا به د شپې دی تقریبا تر دوو بجو دوه نیم بجو پورې به ناست وو د باندې کټ کښې دوبې شپې وې ګرمې شپې وې نو ما به ډېر سپارونه پکول ډېر پوښتنې زما ډېره لویه روزنه وسوله زما ډېر زیات تربیه وسوله او زما ډېر لوی اصلاح وسوله د ده سره دا یوه میاشته ما تېره کړه چې دی څومره عظیمه انسان دی زه تا ته حقیقت درته وایم زه د دغه عظمت تا ته نه شم بیانولی
اورنګزیب کاسای صاحب تاسو د سیاست پیل خبرې وکړې او بیا له هغه بعده چې تاسو څومره څومره ملاقاتونه له باچا خان سره کړي هغه مو ټول ذکر راته وکړ خو دلته مې پوښتنه دا ده چې تاسو د عوامي نېشنل ګوند د صوبې صدر واست او تر هغه مخکې جنرل سیکرټري پاتې شوي واست په صدارت کې تاسو استعفا ورکړه د دې وجه که لږ زموږ اورېدونکو ته ووایه چې دا استعفا تاسو ولې ورکړه
ګوره چې د دې دوه اړخه دی یو یې تنظیمي دی بل یې سیاسي دی اول خو دا دی د سیاست خبره د سر کومه چې کوم ټایم دا په ولي باغ کښې دماکه وسوه د اسفندیار ولي خان خلاف نو حالات ډېر بدل شوي ډېر حیرانګي هم جوړه شوه او پریشاني هم جوړه شوه ځکه چې باچا خان ولي خان چې کوم سیاست وو په هغه وخت کښې هم دا مجاهدین وې دلته ګلبدین حکمتیار وو امریکا وه پاکستان وه افغانستان کښې ډاکټر نجیب خلاف د ببر کارمل یا دا چې کوم انقلاب وو د هغې خلاف خلک وې خو دلته به هم د ولي خان دا سیاست وو چې دی د بنیاد پرستو ملګری نه وو دی به دلته د ببر کارمل او د ډاکټر نجیب سره ملګرتیا وه تلی به هم کابل ته جلسې به هم کولې مجلسونه به هم ورسره کول خو دلته د موږ سره د چا جګړې به نه وې لیکن د اسفندیار خلاف چې دا واقع وسوه نو ډېر دا رنګه خبره جوړه شوه چې د دا خلکو د موږ سره څه کار دی بیا داسې وو په دا مینځ کښې خدای دې وبخښي سنګین خان وفات شو د اسفندیار خان ورور چې دی نو زه چې دی فاتحه د ورتم خو د جازوم ډېره مسله یي نو زه چې ورور شم درېیمه کیسه رمه وه فاتحه لږ خاشه کمه سوي وه نو موږ ناست وو سره خو ما د اسفندیار څه یوه پوښتنه وکړله ما ورته وویل مشره یوه خبره درته کوم دا څه حالات روان دا موږ په کوم غوبل اخته شولو دا څه کیسه ده د دې خلکو د موږ سره څه جګړه ده ده ما ته یوه خبره وکړ زه تا ته یوه خبره وکړم کاسي ما ته دی کاسي وایي چې دا کوم سیاست چې روان دی په دې کښې که زه پاته شم که نه شم نشم پات کتا پات سی کنه سی پات وی وخه بر در تو کوم چې د بچا خان سیاست او مرام چې دی هغه سر ترسی ډیورن لند نه پات کیش
شا
دا خبره
دا سفندیار د خپل خبر
دا سفندیار ماته د پدا فاتیه کی زو ته یوازې نشته نو ما چې سو چوکي ما ول دا چې دا دومره لوی خبره ده نو واقعتا دا دی چې دی د از موږ چې کوم مشرکیږي کپدې کی دا پښتون یو کیږي نو دا خو هیڅ خبره نه ده دا خو به کار شمری په پښتانه قربان سی او وطن یو کیږي او د انګریز هغه تقسیم ختمیږي د مینځه نو دا قربانی خو به کول پکار نو مې سره به سنوک دم دې په لنډه کې را خلاص کړل بیا دا چې و چې وخت یې دی حالات تیر دي سره بیا بشیر بلور شهید شو بشیر بلور چې شهید شو نو زه چې پېښور ته ولاړم نو دوی په وزیر اعلی هاوس کې وې ما زګری ته مشفاتیه وکړله نو زما چې رابطه وسره سره ولتم راسالته زه چې ورلم نو سار میټینګ دی د تھینک ټینک نو هلته چې دوی ویلې چې اوس بشیر بلور شهید کی اوس په کار دادی چې موږ دا معامله سنجیده واخلو دا کیسه ډیره مخته روانه نو دوی ویلې دا چې به وکړو فیصله یې دا وکړله چې صدر به وینو زرداری دغه ته به خبرو وکړو وزیر اعظم به ګیلانی وګورو او بیا به دغه سره خبر ورته چې دا دغه راوغړه نه د فوج مشر چې دی کیانی کیانی برا وغړو چې دا د مشر سره وای زرا ولر سو مرزه دې دوه خبرو وکړه ملو مالګوري ځانو په دوکه کې نه ساتو په پوسو نه د زرداری له ضرورت ست د یلانیغه وزیر اعظم غا دا د فوج مشر چې دی دا ګرد کې سي د قصر تعلق لري د افغانستان او د طالبانو یخ پنیغه د سره خبر کول غواړي او دویمه خبره دا درته وکم چې دا څه چې د مشر کیږي دا بغیر د فوج د استابلیشمنت د مشورې بغیر نه کیږي
د دوی په خوا شهر سره
دا هر څه کیږي دا موږ دونه نزدېکټ دی ته کړی دی دا موږ ته دی په ګوره کې زهر راکړي کدی نه غوښتل دا بشیر بلور نشو شهید کېدل نو د ما تر ته ویلې د سفندیار په دامیټ زما خبرې لږ بدې په ولا کېدل خبرې بدې په ولا کېدې ما ته ویل چې زه په پریس کانفرنس هم کوم مطلب دا و چې بس کنوري خبرې مکو دا چې دی دا سلر بش دسمبر خبره ده کال 1912 بیا زمږه په ول اپریل باندې بیا میټینګ 2012 باندې نو پاره کې چې زموږ میټینګ نو پاره کې ما ورته چې زه خو د سینما ګنټه نیم ساعت لیټ رالم هغه تاسو شویل چې موږ به صدر وینو وزیر اعظم وینو او ګیانی وینو فوج مشر د دې سرشته ول دل سنه تجې راوتل ول کته په وخت راغلی موږ په دې مجلس کړه ما زه خو نو د کوټ چې ته د شپې ما ته الله خسار زړه دلز ما یمت چې زړه ورسید په بل کوټ سره رالم درته ویلې چې ګوره زه خبره درته وکم چې مطلب دا دی په هغه میټینګ کې ته خبره وکړله نو ستا خبرې چې وی هغه وخت ستا وکړلې اوس هم تاسو خبره کو چې په موږ الیکشن را روان دی یو الیکشن هم جنگ دی دوی موږ په طالبان سره په جنگ یو دریم ته وایي د استابلیشمنت سره ځان لري کوي دا دریم جنگ په یو خبره ساته کوم خبره داسې ده چې دا موږ ته چې د پښتونخوا صوبه چې ده دا موږ ته دغه نه راکړي د قومي اسمبلی او زرداری او سینټ دا ماته پندای راکړي د پندای دا جی ایچ کیو دا وجو ته لاس یوړی هغه د دې د ستاره چې لګیدلې دا څه کړل ول دا ماته پندای راکړي بیا راتوي ول دا چې اټارمی ترمیم سوي دي دا موږ ته قومي اسمبلی او سینټ نه دی راکړي دا موږ ته پندای راکړي پندای د فوج ته وایي
او
هغه ته وایي او بل دا چې دا کاله باغ نه جوړیږي دا هم د دې سره زموږ څه کوم خبره سي دا هغه مجلس پر وړاندې نه جوړیږي
دا هم د
دوی دا دغه سره او دا ته خاطر سره نو ته څنګه ماته وایې چې موږ د سر جګړه وکړو نو ما ورته وایې چې د خدای شان مشترک کړی د موږ چې شو غوښتلې موږ چې شو سره ومنل دا خبره هم پته پته ولې دا ماته جواب نه کړه بیر کې افدا شو چې بیا په 14 تاریخ باندې بیا په مې باندې په یو لسه الیکشن سو په 14 باندې بیا اجلاس په اسلام آباد کې په مې ری ټوټل کې ما ورته وایم مشره موږ د پاکستان دوستي مو لیدله موږ د استابلیشمنت یاري مو لیدله او موږ د امریکای یاري مو لیدله نتیجه یې دا په صفر کې درکړه زر کسان دي قربان کړي باندې ما په درته ویل مال په داتې دوه اجلاسو کې ما درته وځي د استابلیشمنت سزان لري کې دا به موږ ته ډیر تاوان راسي او نن دغه د صفر رزلټ په شته پلاس راکې اوس دا چې وکم ورته ویل بچا خانیسه او توفانیسه ورته دا ولرسه ورته وای چې ګوره چې څونه ز پاکستاني کېدلم زه اوس او تا د ما سر دا چموک نو بیرته د پاک بچا خان په لار روانسه دا د ډیورنت په سره راپورته کا اوس ما زیګر پریس کانفرنس دی په دې کې دا خبره وکړه چې کار را دي بنو بزموش سیاست وی چې بچا خان بنیاد شو مرکه د فوج ته په شو کې نو پروت ته به دا ګرځه خته او شورې چې دا خبره وکړه چې ډیورنت نه منو بیرته مال خپل انقلابی سیاست د بچا خان د خولي خان او زه داسې حیران شوم چې ما ته په جواب کول چې زه تا ته کایسي او خبره صفه کو دا کومه خبره چې تا وکړلې دا داسې دی لکه په قبر کې چې مړی واچي او خاور په واچي دا خبره داسې ختم شوه دا د ما ته راتوېلې ول دا خبره داسې ختم شوه لکه په قبر کې چې مړی واچي او خاور په واچي
معنا ډیورنت کرښه نمبر سره
دا ګرته دا ارشه دا ختم دی دا دا د الفاظ دی دا 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 ټول د زموږ ټینګ ټینګ غوادي په دا خبره د ما ته راتوېلې ول دا داسې دی دا ستا خبره لکه او یو خبره تا ته کوم چې د بچا خان په انګریزي کې یو ټکی دی انټرپریټیشن د باچا خان په غلط انټرپریټیشن نور د ولی خان نه کوي
د دې ته وایي
د ماته وایي
او
هغه چې دی چې باچا خان په 1947 کې په قانون ساز اسمبلی ته ولاړی پاکستانی ومني ولی خان چې د ترتر پاین مندسخه تو کې پاکستانی ومني
بس اوس پاکستانیان
بس موږ پاکستانیان
افغان له بل
پاتې دا دی اوس چې دی دا رزلټ موږ منو الیکشن چې سوس هغه منو او دا چې دی دلته موږ په دې ملک سیاست جمهوریت او سیاسي سیاست زه دا سي حیران شوم مال یاره
د باچا خان
یو خبره دا او یو هغه خبره چې د ماته د سنگین په مر کې وکړله چې یاره کت زه ته یو کنه یو ډیورل نن باندې منځځي او نن ماته دا خبر وکړله چې دا دی لکه په قبر کې چې واچې دا خبر نو ما ورته زه یو خبر درته کوم ماته اعظم ویل چې د صدر پسته به سره خبره نه کوي اعظم موتیره ته مرتل ته مګای زما اخري ورځ زه خپل خبره کوم دلته خو نو مرتل مشره یو خبره درته وکم مو شو د بچا خان او د ولی خان په لار روان خلګیو دا زما الفاظ دي ورته مرتل زموږ سفر د کابل او د کندهار دي موږ دغه مسافران یو مش پېښور پور سفر نسو کولای اوس به خپل بس بدلوم ستادي د پېښور بس مبارک سي ستا په پېښور و دروي پوس وکنه
اورنګزیب کاسای صاحب تاسو بیا له اوینې څخه استعفا ورکړه بیا لغه بعد په ای ان پی ولی نوې کوند چورڅ په کوم نسیم ولی خان پریس کانفرنس وکړ په پېښور کې او دا خپل کوند څخه هغه مجلس ولې نوې کوند بنیاد کې شو ولسو تاسو په دې کوند کې شرکت وکړ تاسو د اوسنی ای ان پی ولی کوند د دې مقصد مرام هدف څه شته په دغه باندې کوم ورته کول لرو
کم ټایم چې مور بي بي چې دا هغه د پارټي اعلان کړل نو بیا ملګرو ما سره رابطه وکړه چې بي بي سره خبر وکړه بي بي ته ورسه خاص کر بیا فارې طوفان ملګری یا نور د پښاور موږ پښتون خاص وي ملګرو هم دا خوښ شو چې بي بي سره خپل رابطه وکړه نو چونکی مور بي بي چې کوم دا نو زما په نظر سره ډیر لوی مبارزه د دې د خپلې دا خبره ډیر لوی خبره و چې راسپندیار سیاسي لار غلطه کړنه راسي چې بچاوي کو نو دا حقیقت کې یو وزندار خبره و د کوم لوی د سیاست خواندم و او د کوم کې لوی شخصیت يم دی چې دا خبره کولای شي زموږ د پاره ورناش کارسوه اوس دا د دې چې موږ سره کار کوو په هر ځای کې کم از کم په دغه سیاست باندې د دې موقف پسند کم ډیر واضح دی په پښتونخوا صوبه کم ډیر واضح دی ټول چې کم متورس پاړو ملګری راته په کراچۍ کې واغوي ته چې کم مجلسې شي دي ډیر زیاته دا په خپل دا په ډیورن لاین د پښتونخوا په یوالي په دې د دې موقف ډیر واضح دی او بیرته مشه درونه مشکاره سوي چې د بچا خان د ولې خان اسور بیرغ شې دي هغه سیاست شې دي
هغه په مخ روان او دلته مې وسه خیرنې پښتنه دا ورګځي په حساب سیاستوال په اس باندې پښتون ته پیغام څه دی په کوم لار لاړ شي څه وکي باید
ګورېږي د پښتنو د پاره د نجات واید لار چې دغه د بچا خان سیاست بلې ولاره پښتانه نه لري انګریز په ډیر بدنیتی سر دی تقسیم کړی دي او زه هغه چې تقسیم کړی دي دغه غرزم دا و چې د پښتانه ټوټي ټوټي شي او چې ټوټي ټوټي شي بیا چې دا کم دی خو پښتانه د زموږ په لاس کې وي او دا موږ د افغانستان سره د خپل ور سره چې دی د پاتزاد کې سره واچو او دی په ځان اخته کو سره او دغه درامینن کپرون برتانیا کولې بیا امریکا کولې نن پاکستان کوي نو ګوره چې دا پښتانه دا شاندې تقسیم وي دا شاندې بدترینو صورتيالته به مخامخ ولاړ وي او دویمه خبره ده چې تر څو پوری ټول پښتانه د خارجي قوتو د جمهور څخه ځان نه راوباسي او په غوي باندې د ملاتړ نو کې خپلغه او په خپل په دې کې وطني جذبه پیدا نسی اغوانیت پکې پیدا نسی پښتونوالي پکې پیدا نسی د خپل بچي غم په خپل و نخري او د اقتدار او د پیسو د هرس چې دا پدې کې را پیدا سو دي دا ختم نسی او قومي سوچ پیدا نه کی لکه په ایران کې قومي سوچ دي لکه په پنجاب کې قومي سوچ دي پنجاب یې ډېر کوم پرسته دي ډېر په کام مېندې ډېر په پاکستان مېندې ډېر خپل په بچي مېندې دا شانتي دی ونکي او دې د خپل د ملت او د خپل ولس سوچ پیدا نسی او په اتفاق شین نه ني ملي روغ جوړ نه و کې پښتانه چې دي هغه به نور ته پای بربادې ته زی دا غنجام به د پښتنو د لیډرانو وي
ډېر ډېر مننه اورنګزیب کاسای صاحب او کور مودان ډېر ډېر
تشکر تاسو ډېر مهرباني کور ودانې ډېر مهرباني
کذر مننه ورودن کو په همدې ځای باندې خبرونه د مشال مرکه پای ته رسیدي خو نور ناصر لکوټې له تاسو اجازه غواړم
شمازی گرے کو نور خو پی خبر گل گل پی خبر پی خبر ستا سو دے جانانا پی خبر ستا سو دے جانانا چون خو نور خو پی خبر بلبل پی خبر پی خبر ستا سودے جانانا پی خبر ستا سودے جانانا خمار خمار پلے گلرمان خود دعا تا